په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. شاهین منیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري. خو ډومبی د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان او افغانستان مشرانو د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان دشمنان کمزوري شوي دي او د خپلو کمزوریانو د پټولو لپاره بریدونه کوي. او د ترکیې په استنبول ښار کې په پولیس سټیشن د برید په نتیجه کې 500 پولیس او 2 عام وګړي زخمیان شوي دي. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی و او د دواړو خیزه ګټو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د سیمې په صورتحال او په نورو چارو یې ورسره خبرې کړې دي. وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې روسي بریدونه غندلي دي او د خلکو په مرګ ژوبلې ورسره خفغان شریک کړی دی. بلخوا د مشال ریډیو خبریال وایي چې وزیر اعظم نواز شریف نن بیلاروس ته درې ورځنی سرکاري دوره کوي او هلته به د پاکستان او بیلاروس ترمنځ د تجارت او سرمایه کاری په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي د هیواد دشمنان کمزوري شوي دي او د خپلو کمزوریانو د پټولو په مخه د بریدونو کولو د عامو خلکو په وژلو سره د ولس ذهنونه بدلوي. درک څخه پرون مشال ریډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر پرون د ویډیووي کانفرنس له لارې د هیواد د امنیت په اړه له امنیتي او دفاعي چارواکو سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې له تیرو تجربو څخه دې د دشمن د ځپلو او د دوی د ناوړه بریدونو د مخنیوي لپاره کار واخیستل شي. په ویډیووي کانفرنس کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم استانکزی او یو شمیر نور چارواکو ګډون درلود. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې روسي حمله په سخت ټکو غندلې دي. په اعلامیه کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خبره شوې ویل شوې دي چې د دې شورا 45 غړي د دغو وحشیانه اعمالو د قربانیانو له کورنو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان شریکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 45 غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د زور زیاتی او د ترهګرۍ اعمال افغانستان د سولې، جمهوریت او ثبات له لارې نشي اړولی. بلخوا په کونړ کې پرون دینی عالمانو د ولایتي شورا غړو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو استاسو د یو لاریون په ترڅ کې په کابل کې روسته خونړې پیښې غندلې دي. احتجاج کوونکو د ملي وحدت د حکومت په مشرانو غږ کړي چې خپل منځني اختلافات دې یوې خواته کړي او د هیواد د وګړو د سر او مال امنیت ته دې پام وکړي. د آسټریا پولیسو ویلي دي لسکونه افغان کډوال د هیواد په یوه لویه لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون ویلي چې د کډوالو لږ تر لږه 12 ساعتونه په یو تړلي کنټینر کې چې د لارې په وسیله انتقال کېده تیر کړي دي. په دې ډله کې یوه حاملهداره میرمن هم وه چې د بېهوشۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوې ده. په کنټینر کې موندل شوو افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي. د آسټریا یوې رسنۍ رپورټ ورکړی دی چې دا کډوال اړ شوي وو چې د سا اخیست تولا پارا پلاسونو د کنټینر دیوالونه سوري کړی. نن د هند په ختیس کې د هندوانو په یوې عبادتخانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل له وجې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دا پیښه د جھارکھنڈ ریاست په خارګوټي دیوګړ کې هغه وخت شوه چې د عبادتخانې د دروازې خلاصولو وروسته په زرګونه خلکو د دننه تللو هڅه کوله. د پولیسو په حواله لږ تر لږه 11 زیارت کوونکي چې پکې 8 ښځې هم شاملې دي وژل شوي او 40 کسان زخمیان شوي دي. د عبادتخانه د بهار ریاست د سرخار پتنا په جنوب کې نږدې د 255 کیلومترو په فاصله کې د پهند کې وړاندې هم د مذهبي تیوارونو پر مهال په ټیل ماټیل کې خلک مړه شوي دي چې وجه یې په وړو ځایونو کې په ګڼه ګوڼه د کابو اچولو لپاره د لوګو حفاظتي ګامونو اخیستل دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ترکی په استنبول ښار کې پر پولیس سټیشن د برید په نتیجه کې 15 پولیس او 2 عام وګړي زخمیان شوي دي. د ترکی سرکاري خبري ایجنټس انادولو پرون ویلي دي چې د دې برید هدف د استنبول د سلطان بایلی سره نږدې پولیس سټیشن وو. د برید په نتیجه کې د اور لګیدو وروسته د درې منزله ودانۍ یو برخه هم راپریوتې ده. د پیښې له ځای سره نږدې ګاړو ودانو ته هم زیان رسېدلې دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د ترکی امنیتي ځواکونه نو کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کے کے ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوې دي او ترکی بیا د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد هم مهم رول لوبوي. د عراق وزیر اعظم په وروستیو اونیو کې د پراخو مظاهرو په ځواب کې د مهمو حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. حیدر العبادی په خپل پیغام کې چې پرون یې پر فیسبوک خپور کړی ویلي، د لګښتونو د کمولو او د درغلیو په وړاندې د مبارزې لپاره د ولسمشری او وزیر اعظم د مرستیالانو د سوکو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. نوموړي همدارنګه غوښتي چې له دې وروسته دې حکومتي سوکې د ګوندي یا مذهبي کوټو پر بنسټ نه ویشل کېږي. د حیدر العبادی ویان خبریالانو نو تا ویل دي چې د کابینه وزیرانو د اصلاحاتو وړاندیزونه منصور کړی دي. په عراق کې درې مرستیال ولسمشران او درې مرستیال وزیر اعظمان دي. د اگست په عمومه نیټه په سرګونه عراقیان په سخت ګرمۍ کې لارو کوڅو ته راوتي وو د درغلیو او د ناقصه حکومتي خدماتو پر ضد احتجاج کولو. او رستی خبردار چې د اوکراین په خار دونست کې بیګا شپه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سار ادارې یا OSCE سلور گاڑی تبا کړل شوې دي. یادې ادارې لخوا پرون په ټویټر پاڼه لیکل شوې دي چې دا پیښه بیګا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سار ادارې په دفتر کې د یو برید په نتیجه کې مخې ته راغلې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډون اوریده چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اوریدئ شئ. افغان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم سیمه کې د امنیت په موضوع خبرې کړې دي. افغانستان کې د امن په اړه یو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي
لکه چې په دې افغانستان کې څنګه هیوادونه دي، څنګه لس چینا لس امریکا تا دې ټول یو ان چترای لاندې یو کانفرنس وشي.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي دیرش مشکوکی مدرسې تړلې دي. او د خیبر ایجنسۍ د ملک دین خیلو بېکوره شوي خلک سباله خپل کورونو ته ستنېږي. یو کډوال وایي د دې سره د سیمې نړۍ نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راز زمګړم به موضوع ته افغان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم سیمه کې د امنیت په موضوع د ټلیفون د لارې د یو بل سره خبرې کړې دي. په دغه خبرو کې مهم ټکی څه دي دین ځان خبرو او دغه شانتي د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نصر علي خان ویلي چې په هیواد کې دیرش مشکوک دینی مدرسې ترلې دي چې غار رجستر نه وي. په دغه اړه مې څو شپې وړاندې په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله نه پوښتنه کړې وه. دا معلومات شریک
د پاکستان چې کوم داخله وزیر دی چودھری نثار علی خان پاکستانی مطبوعات چې کوم دی د اغه لخوا وای چې قانون نافذ کونکو ادارې چې کوم دی اغه قریبا دیر شو پورې مدرسې چې کوم دی اغه شکمنې ګرځولي او دغه شانتي اغه بندې کړې دي. کوم دا خبره کې کوم چې قانوني اکشن پلان او د خیبر پختونخوا چې کوم د آرمی پبلک سکول اغه کې تر هغه پیښې وروسته چې کوم جوړ کړی شو نو دوی وای چې د اغه تر لاندې د دیرش مدرسې چې کوم دی دا بندې کړې شوې دي. په دې کې دوه چې کوم دی هغه په پنجاب کې پینزلس په سیم صبح کې او دیر لس چې کوم دی هغه په خیبر پختونخوا کې دی خې دغه شان په بلوچستان چې کوم دغه وی چې هغه ته یو هم داسې مدرسه نه و نو دا دیرش مدرسې چې کوم دی په درې صبح کې نو دای بندې کړې شوې دي. په دې چې کوم رپورت جاری شوی دی هغه کې دا هم دی ویلي دي چې سن حکومت چې کوم دی هغه خو تر څه حدا د قانوني اکشن پلان تر لاندې لګیا دی. داسې مدرسو په ضد باندې چې کوم دی هغه ګامونه پورته کړی دي او تر دې دمه تقریبا 2 اویا پورې مدرسې دی داسې خې چې هغه بندې کړې شوې دي. دین علاوه شاهین تیر ورځ چې کوم د افغانستان ولسمشر د اشرف غنی هغه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی او دوه چارواکو په افغانستان کې چې کوم امن عمل دی او مصالحتي چارو باندې خبرې اترې چې کوم دی هغه کړی دی. اوس نه لکه شی بوړان دي د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي سره زمونږ خبرې وشوړې نو هغه ویل چې دوه چارواکو چې کوم دی هغه په ټلیفوني خبرو کې خپل منځي تعلقات او سیمه کې د سکیورټي صورتحال نه علاوه په نور مهمو معاملاتو چې کوم وی هغه خبرې اترې وکړلې. نوموړي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې کوم چې ترهګرۍ پیښه شوې نو هغه وغندله او په هغه کې په ځاني زیان چې کوم په هغه د افسوس څرګندونه هم وکړله.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر بولا عمر د مړینې نه وروسته طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلاف راپورونه رسېدلي دي او د کرښې دواړه اړخ ته د تشدد لړۍ دوام لري. سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د روانو هلو ځلو د بریالي کېدو امکان څومره دی په دغه راپور کې و. په داسې حال کې چې سیمه کې د امنیت لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو عمل پیل شوی د کرښې دواړه اړخ ته د تشدد پیښې دوام لري. د جمعې په سهار د افغانستان په پلازمینه کابل کې یوې 14 لس کسان وژل او شاوخوا 400 نورې ټپیان کړل. د سیمې د چارو پوهان وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه وروسته د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلاف د امن لپاره د خبرو اترو روان عمل اغیزمن کولی شي. د افغانستان د فوج یو پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو کارپو امر الله مان وایي د جنگ د استخباراتو دی او باید ګاونډي هیوادونه سیمه کې د تلپاتې امن لپاره د یو بل سره مرسته وکړي.
جنگ د منطقې ده او د استخباراتو د افغانستان حکومت په ډېر شدت سره باید د منطقې د استخباراتو سره ډېر زر دوی باید په تفاهم باندې ورسېږي. دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه د هند، نه د ایران، نه د افغانستان په ګټه باندې ده. هر څوک دغه جګړې ته لمنه وهي او دوی دغه اور بالاخره د دوی خپلې لمنې ته ورسېږي. د پاکستان د حکومت په دغه نه مختللي ایس آی استخباراتي څانګه او کشفي څانګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګېدلی دا د کراچۍ او د لاهور د کوټې او د پېښور نه کم نه ده.
د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلاف له کبله دا اټکل کېده چې ګواکې د سولې د دویم دور لپاره د خبرو اجنډا به بدل شي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د افغان حکومت د سولې د پلاوي مشر عزیز الله دین محمد وایي افغان حکومت به د خپل اجنډا سره مخکزي. نوموړی زیاتوي
طالبانو سره د مذاکراتو اجنډا به هماغه څه وي چې زمونږ د دوی په منځ کې یو څه تفاهم پېښ شوی دی او هغه د هغه خبرې دي چې د طالبانو خپل هغه مشترکه کوم مشکلات یا هغه شان چې غوښتل چې باندې خبرې وکړي هغه په خپل ځای باندې دي.
په پیښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي د سولې لپاره د خبرو اترو روان عمل که هر څومره د ستاینې وړ دی خو دا تر هغه وخته سم مثبتې نتیجې نشي ورکولی تر کومه چې دا هر څه د ملګرو ملتونو د مشرۍ او سار لاندې ونشي.
لګرچاپېره د افغانستان کوم هیوادونه دي دغه لس چینا لس امریکا دا د ټول یو ان چپرې لاندې یو کانفرنس وشي بدا ما خیال کې ډېرې ګټورې په نسبت دغه چې د یو ځای مونږ پټه چېرته مذاکرات مري کې بیا وروسته بیا مونږ خوشوینې کې بیا بل څه بل په طالبانو بل ګروپ کې را پاتې چې صدا نه منم دا خبرې به چې کمی کنا دا به بیا نه ختمي.
د جمعې په ورځ پارلمان ته د وینا په وخت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویل تیرو وختونو کې طالبانو سره د پاکستان د اړیکو نه انکار نشي کېدی خو اوس طالبان د پاکستان په قابو کې نه دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغان طالبانو ترمنځ په یوه تنازع کې هم ککړی دل نه غواړي خو د روغ جوړې د عمل د بریالیتوب لپاره به پاکستان خپل مرستو لا دوام ورکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
افغانستان کې د امنیت په موضوع کې پاتې کېږي. اردوونکو د کابل د وروستیو خونړیو حملو د غندنې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د یو باثباته امن لرونکي او سوکاله افغانستان ته د رسیدو په هدف کې د افغانستان حکومت ته د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د خونړیو حملو د غندنې ترڅنګ چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه ووژل شول د افغانستان له خلکو او حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د دې ډلې د نوي مشر د ټاکنې له اعلان وروسته د جمعې په ورځ د درې خونړیو حملو شاهد و چې پکې په سلګونو کسان ټپیان شول. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوسن رایس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې او د کورنیو چارو د وزارت مرستیالې لیزا موناکو هم د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره خبرې وکړې او په حملو کې د وژل شوو کسانو او ټپیانو له امله د امریکا د خلکو ژور خواخوږي څرګنده کړه. خبر پانه زیاتوي چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نړیوال شریکان دي او باثباته امن لرونکي او سوکاله افغانستان هدف ته پر رسیدو کې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په هڅو کې همکاري ته ژمن دي. د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د کابل د شاه شهید په سیمه کې د حملې ځای ته ولاړل. د قربانیانو له کورنیو سره یې خپل خواخوږي څرګنده کړه او له زیانمن شوو سره د مرستې تر څنګ ژمنه وکړه چې د دغې حملې عاملین به د قانون منګولو ته راکاږي. دا په کابل کې د دریو حملو تر ټولو خونړۍ حمله و چې ډېر مرګ ژوبلې ملکیانو ته رسولې ده. د دو نورو حملو خلاف چې یوه د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته او بله د قصبي په سیمه کې د ایتلافي ځواکونو پر یوه مرکز وشوه، طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه چې دغه حمله چا کړې څېړنه کوي. له دې مخکې د ډېرو هغو حملو له مسؤلیت اخیستو څخه طالبانو ډډه کړې چې په نتیجه کې ډېر تلفات ملکیانو ته رسېدلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي چې د شاوخوا 10% مسؤول یې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې بلل شوي دي. د کابل د خونړیو حملو په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دغو حملو د غندنې تر څنګ ویلي چې طالبانو په دغو حملو سره یو ځل بیا وښوده چې د ملکي افغانانو ژوند ورته مهم نه دی. د کابل خونړیو حملو د کابل ښاریان هم ډیر په غوسه کړی دي. د مدني ټولنو غړو د دې تر څنګ چې د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه اعمال غندلي او د هغو په وړاندې کرکه څرګنده کړې، له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د ټپیانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. د مدني ټولنو یو غړي وویل
مونږ غواړو وینه ورکړو، له دې سره به له یوه لوري د دې پیښې له ټپیانو سره مرسته وکړو او بل لور ته به په سیمه کې مدني فعالیت دود کړو. له دې سره به خلک زموږ همدردي، یووالی او زړسوی وویني.
مدني ټولنو ویلي چې نن به هم ټپیانو ته د وینې ورکولو لړۍ دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې دغه ډول اعمال هیڅ نشي توجیه کېدای او یو ځل بیا له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام د دین او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف یو عمل بللی دی. دغه شورا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د شاه شهید پیښه د دین او وطن د دښمنانو یو تر ټولو ناوړه جنایت بللی چې په وینا یې له جنګي یا مذهبي پلوه هیڅ نشي توجیه کېدای.
راپور موردردون کو د افغانستان د ځوانانو د همغږي او توانمندۍ شبکه له حکومت غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې خپل سیاست واضح کړي. په دغه اړه باندې له کابل زموږ همکار خان محمد سین نور تفصیل راکړي.
لوی خو افغان حکومت هڅه کوي چې سولې ته لار ومومي او له بلې خوا په هیواد کې د طالبانو حملو زور اخیسته. په دې وضعیت کې ځینې مدني ټولنې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت سیاست ته ګوته نیسي او وایي افغان حکومت د طالبانو او پاکستان پر وړاندې رغنده او واضح سیاست غوره کړي. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکه وایي چې حکومت د هیواد قربانیان په پام کې ونیسي او له طالبانو سره د سولې له مذاکراتو لاس واخلي. د دې شبکې یو غړی رضا خان باوري وایي چې
ترڅو به موږ وژل کېږو او ترڅو به موږ چپه خلو پاتې یو، ولې زموږ دولت یوازې دومره کولای شي چې پاکستان دا کار کړی، ایران دا کار کړی، تر اوسه پورې موږ خپل دښمنونه پیژنو.
دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په تیرو درې ورځو کې کابل ښار د درې خونړیو حملو شاهد دی چې شاوخوا 415 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم د حکومت د مخالفینو حملې وحشیانه او د اسلام او بشریت خلاف ګڼي. د دې کمیسون یو غړی عبدالرحمن هوتک وایي چې
ټول د خدای حکم ده، موږ مسؤلیت لرو چې د هر ظلم په وړاندې خپل آواز اوچت. تر هغه وخته پورې چې سوله په دې مملکت کې استقرار مومي، تر هغه وخته پورې څو مسائل ډیر مهم دي. نامعلوم وسلوال، نامعلوم قاتلان زموږ په نامه باندې به هم دغه رقم لوبې کیږي. دولت تر بل هر چا زیات خلکو د مسؤلیت مسؤل. نور د افغانانو وزنیت ته باید په هر شکل باندې خاتمه ورکړي.
د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکې له څو کلونو راهیسې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې دفترونه پرانیستي او مدني فعالیتونه کوي. دوی په یو پریکړه لیک کې د طالبانو وروستي بریدونه وغندل او له جمهور رئیس څخه یې وغوښتل چې دغه وژونکي حملې دې بې ځوابه پرې نه ږدي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراغ ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ
غلط فہمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي
موږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې موږ په بېګناه زامنو کتابتون ته کښېني ټولو ته خپل پلو غواړی چې نور ور بند کړي
دا د سولې آواز دی
د سولې پر لور
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خپرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یکشنبې یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري
د کونړ سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې تېرو څو میاشتو کې یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د کونړ په خاوره د توپونو د ګولیو ویشتل پیل کړی دي چې تر اوسه پکې یو شمېر ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. په دغه اړه باندې روح الله انوري نور معلومات راکوي.
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل درې د چپوري اوسیدونکي حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې له سهاره تر ماښامه د پاکستان پوځ له باجوړ محمد ګټ او نور نظامی مرکزونو د توپونو 15 ګولۍ راویشتلې چې پکې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او څو تنو ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ والی وحید الله کلیمزی او منل چې له څو ورځو را په دې خوا د ډیورن په کرخه په پروتو ولسوالیو د پاکستان پوز د توپونو ډزې کوي.
په تیرو څو ورځو کې تقریبا په مجموع کې شپږ څلوېښت پیره مرمۍ د هوایانو د توپ راغلي دي. شپږویشت په سرکانو ولسوالۍ کې 15 په نړۍ کې او 12 د دانګام ولسوالۍ کې لګېدلي دي.
والی وایي د پاکستاني بریدونو په اړه مرکزي دولت ته ټول معلومات ورکړي او هغوی هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی و.
د مرکزي حکومت سره د خبره شریکه کړې ده او احتجاج کړی د پاکستان سفیر احضار شوی و. موږ امیدواره یو چې دغه حملات نور ودرېږي او که ونه درېږي مرکزي حکومت د امر او هدایت ته انتظار یو څخل چې دغه هدایت وي موږ به هم هغسه اجرات کړو.
کلیمزی په پاکستان غږ وکړ چې باید خپلو پوځیانو باندې د بریدونو بندولو امر وکړي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات خراب نشي. خلک وایي دا 15 کال دی چې د کونړ په خاوره د پاکستان پوځ د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه پکې په لسګونو ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو
د مشال مرکه
په 1:30 بجه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
د باړې د ملک دین خیلو قبیلې بیکور شوي خلک به د نن نه خپل کورونو ته ستنېده پیل کی. د کډوال بیرته کورونو ته روان دي خو دوی د کومو ستونزو سره مخ دي او د دوی د کورونو او کلو حال څه دی په دغه اړه باندې شانواز ترکزی راپور راکوي.
دا روانه میاشتې په 10 نیټه به د خیبر ایجنسۍ د باړي ملک دین خیلو قبیله واپس کورونو ته ستنېدل شروع شي. د دغه قبیلې هغه کډوال چې په پېښور کې په کرایه یا په جلوزو کډوال کیمپ کې په خیمو کې ژوند کوي وای چې ورته هیڅ نه ده معلومه چې ګنو کورونه به په څه حال وي.
نوم خو مې حاجي مغل بار دی او زه چې کوم د کوم ملک دین خیل ته په کلا خیل یم او موږ خپل چې ته په بلډینګ ته وخېږي په پېښور کې قانون خپل کور وینو او څو دغه خبرې ده چې خپل کور په سترګو یا دانه وینو خو ورکلای نشي. خو د ټولو نه زیاته خبره ده انسان د پوره په کور کې یو شنو یو کور دی یو ګور دی کاغه ته ګور وي کور یې هغه ته بشوي دي هغه نشته او جره نشته غټه غټه حجره او غټ غټ کورونه موږ هغه نشته ختم دي.
د فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټي لخوا خپور شوی یو اشتهار کې ویل شوی دی چې په لسمه نیټه به دولت خیل، په اولسم اګست به عمر خان خیل، په څلورویشتم اګست به کولا خیل او کرنا خیل، او بقایا وړې قبیلې چې په ملدین خیلو کې شمیرل کېږي به په یو دیرشم اګست بیرته ستنې شي. نو د دغه اولس به په خبر ایجنسۍ کې کوم کوم رقم ضرورتونه دي؟ ابراهیم اپریدی وای
تو تکلیف دے اسپتال تکلیف دے اور سرا چکم دلارو دلارے لگ تکلیف دے گئے بجلی نشتا بجلی تکلیف دے گاٹے خبر دا شو گئے یو خطیب لارا اوتی یو یو سادرم کو گئے اچھا ما سادرم نا دگا غالا کے مگا جانی رہا گئے راولی دی گئے پھر بیا دلتا پکیم پنو کے پوٹینٹنو کے دونیم گزا ٹینٹ کے پراتا دا خلق
او دا ایف ڈی ایم اے لخوا چې دغه کډوالو ته به د موبایل د سیم په ذریعه 10,000 روپۍ او د واپسۍ په دوران به ورته د بینک ا ټی ایم کارډ هم ورکولی شي چې پکې به 25,000 روپۍ دوی هر وخت ویستلی شي او تر د شپږو میاشتو پورې به ورته ویډیا خوراک هم ورکول کیږي.
زما نوم مسجد صاحب مسعود خان دی او باوړه کې بار پور سلو اوسېږم. 2006 کې راغلی یم. کورونه مې رون دي، اجرې مې رون دي، ډېرې مې رون دي، پاتیز به کوم شاګر دی شوې کنه نو بس ولته به تمبو ممبو لګوم بس پکې اوسېږم. اوس په کارو مزه مزه به جوړ
خو دغه ولسوای چې حکومت دې د هغوی د ړنګو کورونو معاوضې یا تاوانونه زیات کړي.
زما نوم حاجي دولت خان دی او کوم ملک خیل سره تعلق ساتم. او بل زموږ چې کوم کور و هغې عمل به نن سبا په 4,00,000 باندې نه اوچتېږي او حکومت موږ ته 4,00,000 روپۍ ویلي دي. دا خو ناجایز کار دی. ولې چې علاقې ته کتل په کار دي چې هغه کور څومره لایق دی د هغې مطابق هغې ته هغه شی میلاو شي.
د حکومت لخوا اعلان شوی چې د باړې په هواره سیمه کې امن راغلی دی او له دې وړاندې د قمبرخیلو، بر قمبرخیلو، اکاخیلو او د شلوبر قبیلې واپس ستنې شوي دي او حکومت په سیمه کې ځینې کارخانې، سکولونه او روغتونونه بیا فعال کړي دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د استرالیا پولیسو پرون ویلي دي چې لسګونه افغان کډوال د هیواد په یو لویه لاره په ډېر خراب وضعیت کې موندلي دي. دا کډوال په یو لارې پسې تړلي کانټینر کې بار شوي وو. چلوونکي د پولیسو له ورسېدو مخکې لارې همداسې خوشې کړې او خپله تښتېدلې دي. په دغه اړه باندې اجمل اند راپور راکړي.
د یک شنبې پورس پولیسو ویل 140 غیر قانوني کډوالې چې 2 ماشومان دي 13 ورځ د برتانیا او اتریش په لویو لارو کې موندلې. له دې څخه 15 کډوال چې ماشومان هم پکې شامل وو د اتریش پر یو لویه لاره د یوې لارې موټر په سرپټي او تړلي کانتینر کې موندل شوي. اتریشي پولیس وایي د دې کډوالو ډېر افغانان دي او لږ تر لږه 2 ساعتونه یې په یو تړلي کانتینر کې چې د لارې په وسیله انتقالېد تیر کړي. په دې ډله کې یوه حاملهداره مېرمن هم وه چې د بیوشۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوې. یوې اتریشي رسنۍ رپورټ ورکړی چې دا کډوال اړ شوي وو د سا اخیستلو لپاره په لاسونو د کانتینر اوسپنیز دیوالونه سوري کړي او د کمې هوا له کبله یې 2 په ناوړه روغتیایي حالت کې وو چې دا مهال روغتون کې دي. د دې لارې چلوونکی مخکې له دې چې پولیس ور ورسیږي خپل موټر خوشې کړی او تښتېدلی وو. همدارنګه د شنبې په ورځ اتریشي پولیسو 40 سوري کډوال هم د یوې لویې لارې پر سر موندلي. اتریش یو له هغه هیوادونو څخه دی چې غیر قانوني کډوال غواړي له دې لارې ځانونه جرمني او سکندناوي هیوادونو ته ورسوي. دا کډوال عموما له یونان او د سربیا او هنګري له پولو د هیواد ته راوړي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د یونان په کمپونو کې په زرګونو افغانان او د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو کډوال په ډیر ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د دوی ډیرې کافي خواړه او لباس نه لري. ماشومان په ډول ډول ناروغیو اخته دي او درملنې ته لاسرسی نشته. او خواتلستنه نور کډوال چې په یوه لارۍ کې سر پر سر بار شوي وو د برتانیا پر یوه لویه لاره موندل شوي. برتانوي پولیسو د خپل ټویټر اکاونټ له لارې د دې کډوالو یو عکس خپور کړی چې له هغې لارۍ سره نږدې پکې ښودل کېږي چې ظاهرا مالونه پکې بار دي. ویل کېږي دا کډوال د تونل له لارې له فرانسې برتانیې ته تلل. په دې وروستیو کې د هغې غیر قانوني کډوالو شمېر زیات شوی چې هڅه کوي په غیر قانوني توګه له فرانسې برتانیې ته واوړي. له بلې خوا ویل کېږي چې په افغانستان کې پر امنیت او د هیواد پر راتلونکي بې باوري اروپا ته د رسیدلو یو شمېر افغانانو لافې شاپې او د انساني قاچاقچیانو هڅونې د دې سبب شوي چې تر بل هر وخت ډېر افغانان په ځانګړې توګه ځوانان او وړې کورنۍ د ژوند او مرګ ترمنځ همدا خطرناکې لارې خپلې کړي او هره ورځ سلګونه کسان د یو ناڅرګند برخلیک په لوري له افغانستان نه ووځي.
د سولې پر لور
ټول د خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوزونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د سهار لستمې بجې کېدونکې دي. دانیس اجمل نه د دې وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته ته د قامی نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تېر ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی و او د دواړو خیسه ګټو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د سیمې په صورتحال او په نورو چارو یې ورسره خبرې کړې دي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف نن بیلاروس ته دوره کوي او هلته به د پاکستان او بیلاروس ترمنځ د تجارت او سرمایه کاری په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي د هیواد دشمنان کمزوري شوي دي او د خپلو کمزوریانو د پټولو په مخه د بریدونو کولو د عامو خلکو په وژلو سره د ولس ذهنونه بدلوي. د ارګ څخه پر مشال ریډیو ته پر رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر پرون د ویډیووي کانفرنس له لارې د هیواد د امنیت په اړه له امنیتي او دفاعي چارواکو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ حملې په سخت ټکو غندلې دي. په اعلامیه کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوی ویل شوی دي چې د دې شورا 15 غړي د دغو وحشیانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان شریکوي. د آسټریا پولیس ویلي لسګونو افغان کډوالې د دې هیواد په یوه لویه لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون ویلي چې د کډوالو لږ تر لږه 12 ساعتونه په یو تړلي کنټینر کې چې د لارې په وسیله انتقال کېده تیر کړي دي. نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت خانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماتل له وجې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دا پیښه د جھارکھنڈ ریاست په خلګوټي دیوګړ کې شوې ده. د ترکی په استنبول ښار کې په پولیس سټېشن د برید په نتیجه کې 15 پولیس او 2 عام وګړي زخمیان شوي دي. او د عراق وزیر اعظم پرسته یونیو کې د پراخو مظاهرو په ځواب کې د مهمو حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی.
مهم خبرونه مو ورو دردونکو سردو اسلام آباد ته او د رابیا اکرم خان نه د پاکستانی مطبوعاتو مهمه برخه ورو.
آج روسپان خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د ملک په مختلفو برخو کې د سیلاب خطرات کمولو لپاره ځای په ځای د ډیمونو جوړولو فیصله کړې ده او ویلي دي چې د دې مقصد لپاره به د یو بل شعبې لپاره مختص کړی شوي فنډ نه رقم اخیستل کیږي. ادارې وایي پاکستان ته هر کال د سیلاب له وجې د غټ نقصان مخه وي. د سیلاب وجې چې نه صرف د خلکو کورونه ړنګ شي بلکې انساني زیان هم مخې ته راشي چې بل نعمل بدل یې نه وي. ادارې زیاتوي د ماهرینو مطابق د زراعتو په شعبه کې د پیداوار کمی هم ریکارډ شوی دی او د سیلابونو د نقصان صورت حال دا نور هم کمولی شي. ادارې وایي دا صورتحال د مرکز او سبونه غوښتنه کوي چې په یو ځای د سیلاب مخنیوي لپاره په منصوبو غور وکړي. ادارې په وینا د سیلابونو مخنیوي لپاره ضروری ده چې د ځنګلونو په حواله پالیسي هم جوړه کړی شي او دې سره سره ذمېواره ادارې د دې خبرې پابند جوړه کړی شي چې ولس د ایمرجنسی په وخت کې اسانتیاوې په وخت رسوي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې ټرافیک پولیس د سکولونو ویګنو او بسونو لپاره د اصولونو او ضابطو اعلان کړی دی او د دې اصولونو او ضابطو تر لاندې د ویګنو او بسونو رنګ به زیړ وي او په دې به د سکولونو نامې هم درج وي. ادارې زیاتوي چې د بسونو کې به د سکولونو اهلکاران وي او سهنګامي وخت په صورتحال کې به د بسونو او ویګنو کې انتظامات هم وي. ادارې لیکي اصل خبره دا ده چې که ټرافیک قوانین وي او که بسونو او ویګنو لپاره ضابطې خو په دې عمل درآمد نه کیږي. ادارې په وینا د سکولونو کالجونو او یونیورسټیانو د بسونو رنګ مخصوص پکار دی ځکه چې د دې نه د سکولونو او د زده کوونکو شناخت کیږي. ادارې مخکې لیکي دا صرف کراچۍ پورې محدودول نه دي پکار بلکې غونډ ملک دا شروع کول پکار دي چې زده کوونکو ته تحفظ حاصل شي. ادارې وایي د دې اصولونو او ضابطو سره سره د گاډو د حالت هم خیال ساتل پکار دی ځکه چې دا وخت کراچۍ، لاهور، پېښور، کوئټه او نورو ښارونو کې چې کم گاډي چلیږي نو هغه لوګي پرېږدي. دا شان د ډرایورانو جانچ پړتال هم پکار دی او کم سرکاري اهلکاران چې ناتجربه کار ډرایورانو ته لایسنس ورکوي د هغې خلاف کاروایی هم پکار ده. ادارې اخیر کې لیکي که د دې خبرو خیال وساتل شي نو داسې د ټرافیک د حادثو مخنیوي کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غک په راپور کې لیکلي دي چې طالبانو د مشر مولا عمر د مړی د خبرونو وروسته په افغانستان کې تشدد پیښې زیاتې شوې دي. بل خو ان بی سی په پند لیکلي دي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور بیا وده کړې ده او د تشدد پیښې په زیاتېدو دي. دغه دواړو راپورونو مهم ټکي انیسا اجمل وړاندې کوي.
امریکا غک په یو مقاله کې لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د ترهګرۍ په بریدونو کې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وژلي دي. مقاله لیکي په دې تشدد کې زیاتوالی لاغرستو په لیدو راغلي چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبرونه مخې ته راغلل. مقاله لیکي افغانان یو وار بیا پر پاکستان تور لګوي چې دا هېواد د طالبانو لخوا د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې کارولو مخه نه نیسي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانانو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو برخو کې د بریدونو غندنه کوي او دوی د افغان حکومت سره په مسلسله توګه پر دې کار کوي چې په پوله د خلکو تګ راتګ محدود کړل شي چې دا شان یو وسلوال هم افغانستان ته ولاړ نه شي او هلته کوم فعالیتونه ونه کړي. مقاله د سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دوی د طالبانو نه د جګړې پر ځای د خبرو لپاره غوښتنه کوي ځکه چې جګړه د دې هر څه حل نه دی. مقاله د سولې د خبرو په اړه د امریکا د رد عمل په هکله لیکلي چې تېره اونۍ په واشنگټن کې د امریکایي پوځ چارواکی جنرل جان کیمبل هم د افغانستان د سولې راوستو په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان د پوځ مشر او د افغانستان د مشرانو نه داسې څرګندېږي چې د ترهګرې د لمین سوړلو لپاره دوه اړخیزه همکاري زیاتولو او د سیمې د ثبات په برخه کې لیواله دي. بلخوا ان بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي د جولای په 26 نیټه د افغانستان په کلي ششان کې د یو واده پر مهال د دوو ډلو ترمنځ شخړه وشوه چې پکې ناوې او د واده سړی بچ شول خو 2 تنه پکې وژل شول. په مقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور په تیرو څو کالونو کې ختم شوی و خو اوس دا بیرته پیل شوی دی او په هغه سیمو کې چې پکې یو یا دوه کاله وړاندې امنیت ښه و او خوندي وي د ټوپک د کلتور بیرته راتللو له وجې پکې نارامي پیدا شوې ده. مقاله لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دی. مسلح ډلې چې پکې ځینو ته د کابل د حکومت ملاتړ ترلاسه دي او باقي نومېږي د ځایي پولیسو په توګه کار کوي. په دې مسلح ډلو کې ځینې د کابل حکومت د ړنګولو لپاره جګړه کوي او نورې بیا مجرمانې ډلې هم دي چې د افغانستان په مختلفو برخو کې نارامي او بې ثباتي رامنځته کوي. افغانستان ته د خیر ښېګړې بیا ودانۍ او پوځي مرستو په مد کې د امریکا د شاوخوا 110 ارب ډالر مرستو ورکولو باوجود هم په دغه هېواد کې صورتحال د شاوخوا 45 کالونو وړاندې د حالاتو پرتله زیات خطرناکه شوی دی. د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامو خلکو مرګ ژوبله تر ریکارډ کچې زیاته شوې ده او په دې موده کې 1592 کسان وژل شوي او 3309 کسان زخمیان شوي دي. ملګرو ملتونو چې کله دا شمېرې د 2009 کال سره پرتله کړې نو په دغه کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې 1025 کسان وژل شوي وو او 1499 کسان زخمیان شوي وو. مقاله لیکي په داسې حال کې چې راتلونکي کال د افغانستانه بهر ملکي ځواکونه په بشپړ پړه توګه اوسي د کابل حکومت وایي چې په دغه هېواد کې هر ورځ په ستن ډول د 1500 تر 1500 په شاوخوا کې افغان پوځیان او پولیس وژل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روسیه وایي امریکا چمتو نه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر ضد نړیوالو پلانونو کې شامل کړي. د روسیې د بارونو چارو وزیر سرګی لاوروف د څرګندونې ماسکو ته د سعودي عربستان د بارونو چارو د وزیر د سفر په درشل کړی دی. په دغه اړه نور معلومات د اجمل ان پراپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یکشنبه د ورځې په خبرو کې چې د روسیې له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې وویل د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړی. سرګی لاوروف وویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې پوښتلی څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو. خو لاوروف وایي متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ ویلي چې په دې لیدنه کې د بشر الاسد د یو شمېر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ په اړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي. دا لاوروف په وینا جان کیری ته خبرداري ورکړې ورته ویلي چې ځینې جدي تیروتنې لکه پر ولسی خلکو تصادفي بمباری خی وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري. نوموړي همدارنګه هغه ادعا رد کړې چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو پټې زیرمې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل له بې بنسټه تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټولې دا دعوې به له سره څېړل کېږي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. روسیا وایي په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسلواله ډله ده د ډېرې پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وغږېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي د روسیې او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه ده هم خبرې وکړي. روسي چارواکو همدارنګه ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر رامنځته کولو په اړه هم د روسیې وړاندیز وڅېړي. تېره اونۍ لاوروف او الجوبیر په قطر کې هم خپلو کې لیدلي وو او هلته هم دواړو خواوو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل هغه نړیوال ائتلاف کې به چې روسیه یې په سوریه کې د داعش د ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې دا مهال د دې توندلارې ډلې پر ضد جنګیږي. نوموړي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوځونو، کوردي جنګیالیو او د بشر الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یوې برخې چې د ده په وینا د دې هیواد د خلکو استازیتوب کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشي کړي او پر ځای یې د سیاسي توافق له لارې یو بل کس واک ترلاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبله چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي، ځکه دا ډول یوه همکاري به د نوموړي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا وي.
د اجمل ان راپور مورد اردن کو ډ چویلې په پانه په پاکستان کې د پوځي عدالتونو پاړه په راپور کې لیکل دي چې سرد دي چې د پاکستان پوځ تر لسو کالو پورې په دا هیواد کې د ټول واک اختیار مالک او د ترهګرۍ ستونزه هوار نکړه، نو اوس په پوځي عدالتونو دغه ستونزه څنګه هواره شي؟ دغه اړه دغه راپور مهم ټکی د اسرار العالم مومن نورو
په مخاله کې راغلي دي. ځنی وایي دا مبهم وزمه او متناقضه فیصله ده چې د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو د قیام په حق کې پریکړه کوي، ځکه چې دا عدالتونه به اوس لوړاندې د موجود عدلي متوازی کار کوي. د دې مطلب دا شو چې لوړاندې موجود ولسی عدالتي نظام دا ومنله چې دوی د ترګري سره تړلو کې سونو کې خلکو ته انصاف نشي ورکولی. په ساده ټکو کې د دې مطلب دا شو چې دوی دباو ته تسلیم شو او خپلواک یې په اوستاوس پارو. د کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان د نن یو شمیر وکیلان، ججان او آزاد خیال سیاستوال او د بشري حقوقو فعالان وجل شوې دي، خو د دې مطلب خدا نشو چې هر څه په اوستا وسپارل شي. او زیاتره شنن کې پر دې عقیده دي چې د غغام یو بل مسله راپورته کوي. په مقاله کې راغلي دي پاکستان په اوستا غرب په تیرو څو کلونو کې پر بونو ډالر د ترګري زړه جنگ کې ورکړي دي او پوځي ډیکټیټر پرویز مشرف اهم شاوخوا د لسیزې پوری حکمران پاتې شوی، خو بیا هم په دې هیواد کې ترهګري ختم نشوا. نو پښتنه دا ده چې اوس به یې پوځي عدالتونه څنګه ختم کړي. د سپریم کورټ بار اسوسیشن صدر وایي د پاکستانی آئین آرټیکل 10 د دې هیواد هر وګړي ته د حق ورکوي چې د مقدمه په ډاګه وچلول شي، خو د په خبره په پوځي عدالتونو کې دا ممکن نه ده. تر دې پورې چې د هغو کسانو نمونه هم چاته نه دي معلوم کومو ته چې د پوځي عدالتونو د لارې د مرګ سزا اورول شوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف وایي د دې هر څه ذمہوار د پاکستان سیاسي مشرتابه ده چې د ترګري پر ضد یو موټی کیږي نه او خپلواک او طاقت په وسط سپاري. خو واشنگتن میشته کارپو وارس حسین خبرداری ورکوي چې کېدای شي پوځي عدالتونه د پوځ مخالف سیاستوالو پر ضد هم وکارول شي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې لکه نه د پانسۍ په سزا بندیز لرې کړل شوی، په پاکستان کې شاوخوا 130 کسان په دار ځړول شوي دي او دا مهال څه باندې 8000 کسان د مرګ په لیکه کې ولاړ دي. د پوځي عدالتونو په حق کې د فیصلې راتلو یو ورځ مخکې شفقت حسین نومي ځوان په دار وځړول شو. د شفقت حسین ملاتړي وایي چې کله نوموړی د قتل په جرم محکوم شو نو هغه وخت یې عمر له 13 کلونو کم وو او د تشدد په پایله کې پرې جرم منل شوی وو. د مخالی په اخره کې راغلي دي نړیوال تنظیمونه او یو شمیر کارپوهان پر دې عقیده دي چې ترګري د مخنیوي موجوده تګلارې په وسیله پاکستان کې د پوځ اغیز مخ په زیاتېدو دی. دوی غوښتنه کوي چې د ترګري د مخنیوي ستراتیجي دي بیا له سره وکتل شي چې دارن په صحیح مانو کې ولسی حکمراني پر ځای شي.
اسرائیل مومن راپور مورد اردن کو اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خبرونه ستونزې سرکار په دغه خبرونه کې د کلام د سړک د صورتحال په اړه باندې اوري او د خبرونه ماجد بابر روان کړي.
ستریم شي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د سواد سیلانی سیمې ته د تاریخ په کتابونو کې د ایشیا د سویټزرلینډ نوم ورکړل شوی دی. د دغو سیمو د قدرتي ښکلا، دنګو غرونو او شنو باغونو ذکر په شاعرۍ، سندرو او کیسو کې شوی دی. خو د تیرو شلو کالو راهیسې د حکومتونو د بې غورۍ له امله د دغې ښکلي سیمې د سړکونو حال دومره خراب دی چې اوس د دغو سیمو سیل لپاره ورتګ د ولس لپاره لویه ستونزه ده. د درګاه نه تر کالام پورې دغه یو سل څلوېښت کیلومتره اوږد سړک د ځایي ولس په خبره په کندو کپرو بدل شوی دی. همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
په لاره باندې چې کوم ډېر مشکلات دي، هغه مشکلات په وجودو کې چې موږ راورسېدو، هغه ټول تکن، هغه ټول ستړیوالی ختم شو.
کالام، مدین، بحرین، میدان ټول خري، او بس د بحرین ندی خو دا روډونه خراب دي. کدي ته حکومت توجه ورکړه نو ډېر خوند وږي.
دمسک دمو اجلاس مو پاره کما په ان ایس پی زموږه د کمیونیکیشن منستر په هغه باندې نن دا کوشن کو چې موږ انسانان نه یو، کوم زموږ سره څه ګناه ده شی ده.
کلام تتلون کی د دغه سړک پاړه د مونږ همکار نیاز احمد خان دا راپور برابر کړی دی.
سوات کلام کې سلور رزنۍ د سیلګرۍ پرمختګ میلې ته د مرګ د بیلو بیلو برخو څخه په زرګونو خلک راغل دي. میله کې سیلانیانو خوند لپاره یو شمیر هلې ځلې وشوې چې پکې د موټر سایکل او زغل، د اسونو ګډاګانې، کلتوري هلې ځلې او دغه رنګه یو شمیر سټالونه هم لګېدلي وو. راغلي سیلانیان وایي چې سوات ډېر ښایسته سیمه ده او بیا په خصوصي توګه کلام او خواوشا سیمو څخه دوی ډېر خوندونه واغستل. په دا اړه باز تنانو مشال ریډیو ته وویل.
په نوم نسیم دی، زه پېښور نه راغلی یم، زما بډبیر سره تعلق دی. زه چې کوم دی ډېر زیات خوشحاله شوم. زه خو اکثر بارې مې خدا دل پړم بیزل ماشومان سره راغلی یم چکر ته. ډېر ښایسته دی، کالام، مدین، بحرین، میدان ټول خري، خو بس د بحرین نه دی خو دا روډونه لږ خراب دي. کدي ته حکومت توجه ورکړه نو ډېر خوند وږي.
زما نوم دی زاکي حسین او زه راغلی یم د نیمخوړ نه. کلام چې ما ولیدو د نوم نه علاوه ډېر زبردست دی. نوم دیم ښایسته دی، بل دا ډن چې کوم دی ډېر زبردست دی. بل په لاره باندې چې کوم دی لږ مشکلات دي، هغه مشکلات په وجودو کې چې موږ راورسېدو، هغه ټول تکن، هغه ټول ستړیوالی ختم شو. ډېر زبردست دی او ښایسته دی.
دغه رنګه د حیدرآباد څخه سره د کوړمې راغلی نیها پیغلا وایي
کافی ساری اکټیویټیز هم، بایکینګ، ټګ آف وار، بوټینګ، جیټ سکینګ وغیرہ.
ډیر شی هلی زلی دی، د کشتو مقابلې دي. موږ دلته ډیر خوندونه اخلو، نوی نوی شیان مو ولیدل. ډیر ښایسته او ډیر خزه دی او د دې ځای اوسیدونکو ډیر میلمستیا واده دي. خوراکونه هم ډیر ښه دي، ډیر شینکی دی، پاک ځایونه دي. زه خو دا مشوره ورکوم چې دلته انسان راشي، تازه شي، په دغه میله ځایي اوسیدونکي هم ډیر خوشحاله دي او وایي چې داسې میلې د دوی روزګار لپاره ډېرې ګټورې دي. لکه مهوډن کې کښتۍ چلونکی یو تن وایي
ما نوم نیاز علی خان دی، مټلتان سودن کې یم او دلته کښتۍ چلوم. اسې عام روزو کې دلته مېلمانو هم کم راځي او زمونږ کاروبار هم نه جمع کې، زمونږ مشکلات ډېرې او لارې مارې مونږ ته بندي. نو دا چې میله مونږ ته آرمی والا ولګي، دې کې مېلمانو هم ډېر زیات راشي، زمونږ کاروبار هم وسی شي او ډېر ښه کاروبار زمونږ چلیږي.
یو بل زیتن محمد نواب وای چې دوی دغه میلو ته ډیر خوشحالي کی، خو د دې سیمو سړکونه ډیر خراب دي.
د روډ وجنه ټول دغه زمون کاروبار خراب دي. چې روډ صحیح شي نو دلته زرګا او لګاو خلک حساب راځي، دلته خلک بیا راځي. چې اوس یو سړی چې اوس یو ځل راځي نو بیا هغه نه راځي، وای ولی چې روډ خراب دي. نو دغه وجنه دا درخواست کوم چې حکومت ته چې دا زمون روډ زمونږ له سړ کې.
د میلې په اخیره ورځ د خیبر پښتونخوا صوبای وزیر محمود خان مشر میلمو دوی په دغه موقع وویل چې داسې هلې ځلې د سوات سیمې لپاره ډېرې ګټورې دي او دوی به د دې سیمو سړکونو په خولو کې خپل کردار لوبوي.
د دغه سړک د دې موجوده بدحالۍ په اړه مو په قومي اسمبلۍ کې د تحریک انصاف ګوند لخوا منتخب غړي سلیم الرحمن سره رابطه وکړه او په سر کې مو ترې وپوښتل چې سلیم الرحمن صاحب، په عمومي توګه باندې دا هغه سیزن دی، دا هغه موسم دی چې خلک کالام، مدین، بحرین او دغو سیمو ته ځي، خو دغه خلک دا شکایت کوي چې د ډېرو مدونه د دغه سیمې دا روډ نه مکملېږي.
جناب ماشاءالله زما کنسنټریشن زما څه دغه د ناغم په دې سره حواله سره ده دا یو یو نیم کال شو د دې سره ته پرمازن په کمیونیکیشن لکه د سټیمنټ کمیټې کې چې مې زه ډایرکټلی د نه چې ولا سره د سر په دې ته ما زه تاسو خبره کوم چې تقریبا شلو کال نه موږ سره د کشن کړي د سواد ټول یو د کلام نه دی د لنډا کینه والد درو د مسک د نوې اجلاس مو په اړه کوم په ان ایس په زموږ د کمیونیکیشن منستر په اړه نن دا کوشن کو مې 140 کیلومتر زموږ سره کټه ټول ځای کې 14 کیلومتر سره تاسو ته درکړه ده او نور بقایا پروت ده کشن کې مې موږ انسانان نه یو کو زموږ سره څه ګناه ده شه دا یو حکومت هم زموږ طرف ته د افریقا نه کېږي سره په حواله سره
دا غي جواب سو
دا وایي دغه نوږي او کمیونیکیشن من سر خو اسنه راغله نه هغه ته وایي سر خپل پتن نو هغه دوه معلومات کوم د دې نه مخکې د نتیجې چیرمن سم ستیرین کیندنه د نه شي سره د ټول سره د افسران سره په دې حواله باندې دا وایي کو کوست چې په کړی دي پاسن نه کې او چې زموږ ګناه اخر ما ګوره دې په 2010 کې سیلاب راغله واغې ته صفای کړو په برا او دا کار ریپیر پکې راځي او چې هغه د ګرل خاوري او لغلوته کې واچي خبره مې پر دغه دوه کول کیدل شلو کالو خبره ده دي دا وس خبره نه ده دي زه حکومتونه د مشرف ټایم په تیر د پاکستان د فټه ان پی حکومت په تیر شو هارون کته الله سن وروړ لاس
سلیم رحمان صاحب اوس د دی اولس د آگاهه د پارا کته سودی ته دا وایي چې د دې مین مسله څه ده د روډ آیا پیسې نشتا آیا د غلط ټیکدار نه راځي ک پیسې راغلي دي خلک نه استعمالي درغلي پکې شوی ده
خو دا خو د خبره ده دي چې دا د پیر حکومت په ایټیوی او د پاکستان د ګلسټو په دې کې د ایشین ډیولپمنټ بانک د دې لپاره فند وښو هغه ټیم چې هغه ټینډر ونه کو په صحیح ټیم باندې هغه د ایشین ډیولپمنټ بانک فند هغه لا لیک شو د دې خلکو د نایلې د افسرانو د ان ایچ ال د افسرانو د نیچې د منسترانو هغه د لاسه دا پیر حکومت کې لیک شو فند وښو ټینډر شې نه لیک ټینډر په کې او په دې کې کله کېږي خو دا د تیر حکومتونو نه هیڅ د لاسه د چرن مونږ په پاتې شه ده ما په خپل زموږ د کومې خدمت ممبرانو د هغه ټیم کې نو دا غو وینا او تغم ټول له لقیدا کنزل یانه ورته تلخري دي د اصل کومې لټې کړه نه افسوس خبر ده چې زه سره له مواقع شه بیا ما ته مخامخ شه ده د نو بي ځتیا مې د کیږي د هغه باوجود چې خپل اجلاس کې زموږ پرمینستر سره راغی هغه تم زبې خصوصي تور ورغلم او دا ورته چې ما ګور مدین بارین پر تاسو خصوصي نه راوي او شریف صاحب او ته زموږ یو روټ خصوصي ما یو دغه وکړه نو یو خو سعودي حکومت یو ګرانټ منځور کړی دی چې موږ د منګور او فتی پور لپاره هغه هم د افسرانو د لاسه چې لکه موږ د خوده په نامه پیسې کې خیراتي پیسې راغلي او په هغه کې افسران په کې زی او دا کار نه کوي ا سعودي حکومت چې دا موږ په اف دبليو آرمي ولا باندې کوي او دلته یې چې ولا و چې نه په تاسو په باندې کوي دا یو چې د لاسه موږ غشې پاتې
دا چې د کوم افسرانو تاسو خبره کوي دغه ادارې خو دغه صوبایي ادارې دي او صوبه کې ستاسو حکومت ته
چې دا صوبایي نه دي کنه د دې فدرال ګورنمنت سره د کمیونیکیشن منستري د زموږ د فاقي حکومت سره دغه د جلا یعنی چې د بدقسمتۍ نه دا زموږ د سر په نچې کې راغی دا صوبایي نه تر اوسه په کار شروع شوی دی خو افسوس دا چې دا فدرال ګورنمنت کې موږ دلته په پوزیشن کې یو نو دا کې د وجود د منستر سره د نچې د چیرمن سره او سران سره پښتون کمیټې کې څو څو په ځکهانه ولې وکړي د افراملا واغه ولکم ټیم یو وخت د خدای زه نور ډېر کم کړم ګورې یو زیاتې د مو شو بل زتا اوسه دا ټول د نن کې د لا دغه دي دا څنګه پس په سلونو ان جیو ګان څو هغه موږ سره کوله موږ سره کوله او ځاله را کوله سره را کوله دې را کوله یا زه یې مانو د خوره دا تاسو د ان جیو ګان کم کم د سرکو په جوړ ډول ته پیسې دا موږ چې کم څنګه انداد راغله لري په څو تخم کوله لپاره ای ډی پی زره 2010 نه سیلاب نه پس نه هم دغه ته په کار کې دغه پیسې
تاسو ته بیا دی چې د غوسیمو ته د عملیاتو نه پس د پوزي عملیاتو نه پس په خوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د یو خاص د عربونو روپو د پیکیج اعلان کړو د دې سړک د پاره پکې هم پیسې وي نو هغه پیسې اوس شته هغه پیسې چرته تللی دي هغه چرته دي
په دا هم ډیر ښه سوال تاسو خو دي په سپتمبر کې چې موږ سواد خلک واپس اگست آی ڈی پی نه په 2009 کې نو یوسف رضا ګیلانی په سپتمبر کې راغی دا د پروګرام یو لیکل دا کې خو پای کې ټول راغی ټول منسترانو ټول طالبان موجود وو یوسف راجنانی په هغه ټایم پاسې دوی مالا ارجنټ لی تاسو یو داسې پروجیکټ راکړئ چې زه په سمدستي په هنګامي بنیاد باندې کار وکړم. وزیر علي خان زمونږ د فارست منسټر په هغه ټایم پاسې او ورته ویل چې موږ د درګینو له کالنو پور داسره کړو. هغه به دا وشو نو زه غواړم یان یو صرف اوشي د غوینه خبره وږي او کار نه کیږي نو موږ په دې سره حساب نه پیږو چې منظوري څه شو هغه پرانیسټر ډاکټر شو
لاسی نستاسو پدے حوالے سرا د فوز سرا یا د صوبائی حکومت سرا یا د وفاقی حکومت کی دس سوک دی چتا سو گڑائی چاغ خنڈ دے او دغ روڈ مکمل اولو کی اگوئی مرستہ نہ کئی
فوج پکنے لگی فوج میٹنگ شو میں جزر میں زمین علاقے کا جو کمانڈر ہے لاغت سر زمین کا یہ ترے سلو میں شمس کی میٹنگ شو اگر میں تکمیل دادا غم کو زتا اس تو بلا خبر ہوئی پر 2010 کے تک سیلاب راگ ہے کم مین پولینے شو گریو کو نجی 2010 تک وہ 2014 پورا پولینے اللہ تعالی سنو یہ جوشی زمین میں نور ایو بریج دے اگلا تروس ہے دا کچھ دروس دے خلق پا کچھو کی رہنی زمین خواہ زخیلی اور دا باردیاری پولینے ورس ہفتہ ہوشو دے اختر تا تیار شو سلو نور کھانا کی آرمی والا خوچی دی آرمی والا خوٹیر دغلی جائی جرنیل زمین کا پورا دغل کو آرمی چی دا گرانٹ تا خبر ہم دا جرنیل سے بکڑا پاگا ٹیم پر میٹنگ کے چھے من له سعودي حکومت سره تقریبا 40 کول ډالر راکړي د سړک لپاره او انتران ته دا د هغه د خوې خبره زه اوسه کوم چې انتران کې دغه سره دا کوي.
سلیم رحمان صاحب چې تاسو بار بار د افسرانو او ذکر کوئ نو د دې افسرانو سنمونه شته دا سوق دی چې ولست پته ولګي.
نه 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 زه هم د خپل مدې چې کوم چې سوق نه هغه زه ډایرکټ یو ته ځل شم نو موږ سره دغه کوم خدای پته نه لګي چې سوق پکې ما خو نه تاسو سوق چې هغه روز هفته مخ کې دا درې سوق د مخ په اجلاس کې کمیټیشن منیسټر اځل کې له هغه کمیټیشن منیسټر هم نو هر بار سه اضافي چاله چارج ورکړو نو اوس د کمیټیشن منیسټر هم راځي
زمونگا نمائندے کے پارلیمان کے او تاسو بد دے مسئلے حل روبا سی تاسو څه غنئ چې د دې مسلې حل به پر اتلونکو څومره وختونو کې راوځي؟
یاره چې ټایم خو پکې ما خل نه لګي د 14 اگست د مسلې دا هې چې نن دا د زبرپور کوشش کوم منیسټر سره سره موږ خپل د کمیونیکیشن منیسټری یم چې دا کم ګرانټ چې موږ د سعودي حکومت سره کړل نو چې دا کم اس کم راوځي ته زبرپور د خپل منیسټر سره موږ د چیرمن سره دا کوم چې دا کار وشي ان شاء الله. جی
سرکار کستا سوہم سستون زوی نو زمون تر غوگوی ضرور راور سوی زمون دا پیغام ریکارڈ کولو ٹیلیفون نمبر دادے 00 سلور سوشل 22 یولس سلیریش یوسلو یویش. مہربانی اکڑی مونگ تا صرف دا ٹولنیز استونز پاڑا باندی معلومات را کڑی. اوس خپل قربا مجید بابر تا اجازہ ور کڑی. اللہ ممل او استونز محل.
مکتاب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے
ماشومان وای سلگو کی مونتا چان دی خندلی سرو مولا سرا کاگی مون هر چایو شاڑاولی سوگ دور جامو کی داشی کتابونا رانا اخلی بس دی وطن کمی دے بس دی وطن کمی دے مکتب زنگ مرشوه و گوله و سوره سوده ده دفغان بچو خونزه ده دفغان بچو خونزه ده